پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو په خیر دی. ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلست. نن شنبه ده، د 1400 لومړي هجری لمریز کال د غوی 1400 ده چې د 2022 میلادي کال د اپریل 13 سره برابر ده. د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا متحده عربی اماراتو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي، د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمیر نورو دولتونو او نړیوالو مؤسسو په کابل کې پرونی برید او د تیرو څو ورځو تروریستي حملې غندلې دي او د دې حملو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې ټول دولتونه د تروریزم د هرې بڼې په ځپلو مکلف دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ویلي لږ تر لږه دوه غړي چې د چاودنې پر مهال په جومات کې دننه وو د کورنیو له غړو سره په مستقیم ډول په پیښه کې اغیزمن شوي، خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی. د کابل د علاءالدین درې لارې د خلیفه صاحب په جومات کې برید د رسمي ارقامو له مخې لس کسان وژلي او شل نور یې ټپیان کړي دي، خو د دې جومات خطیب ویلي چې 50 کسان وژل شوي. د پلازمینې کابل او د هیواد د لسو ولایتونو برېښنا یو ځل بیا قطع شوې ده. برېښنا شرکت نن په یو بیان کې وویل چې په جنوبي سالنګ کې د وارداتي برېښنا دوه پایې په بمونو الزول شوي. په بیان کې په دې اړه تفصیل نه دی ورکړل شوی. برېښنا شرکت ژمنه کړې چې دا تخنیکي ستونزه به ډېر ژر حل کړي. د اوکراین ولسمشر وایي د ده د هیواد پر عامه تاسیساتو او د استوګنې پر سیمو د روسیې بېرحمانه بمبرۍ ښیي چې روسیه غواړي دنباس سیمه له خلکو تشه کړي. ولادیمیر زلینسکي تېره شپه ناوخته ملت ته په وینا کې وویل چې په همدې دلیل د خپل ټاټوبي او د خپلو خلکو دفاع عملا د ژوند لپاره مبارزه ده. او د اسرایلو پوځ ویلي فلسطیني برید کوونکو په لویدیځه غاړه کې یو اسرایلی ساتونکی وژلی دی. اسوشیتد پرس خبری آژانس د اسرایلی سرچینو په حواله خبر ورکړی چې دا برید پرون ناوخته وشو او برید کوونکي تښتېدلی دي. په همدې حال کې د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې اسرایلي ځواکونو نن سهار د قلقیلیه ښارګوټي ته نږدې یو 28 کلن فلسطینی وژلی دی. سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د حملو په دوام د نړیوال سولې او امنیت لپاره اندېښنه ښودلې. د ازادۍ رادیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو څلور کاله پوره شول.
په دې څلور کلونو کې داسې ورځ نه و چې د همکاران زموږ یاد وتلی وي. دوی به زمون په ذهنونو کې وي.
ازبکستان وایي د پخوانی پوځ هلیکوپټرې او الوتکې به د طالبانو حکومت ته ونه سپاري.
د هغه رسمي مکتوب پر بنسټ چې امریکا ورکړی دا ټول هلیکوپټرې د امریکا مال دی.
په خوست کې د ترکیې د یو خیریه بنسټ مرستې ویشل شوي.
خوست کې شاید تاسو خبره څو پیښې وشوه چې د غربت له امله خلکو ځانونه ووژل، نو تر ټولو بهترین وخت همدغه دی چې د هېوادوال لاسنیوی وو.
د منځنی ختیځ وروستیو پرمختګونو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمای کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
موږ یو غټ سیستم درلودې د محاکمو په چوکاټ کې. د دوی په نظام کې مواد مخدر یو سیمبولیک شکل لري.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته، د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرې وی خانقاه پرونی برید ته په اشاره سره یو ځل بیا ټینګار کړی چې د تروریزم هیڅ عمل هم د توجیه وړ نه دی. د سازمان په یو اعلامیه کې له ټولو هیوادونو غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د منشور او نورو نړیوالو قوانینو په اساس د تروریستي عملو له کبله د نړیوالې سولې او امنیت لپاره له اوسني ګواښ سره مبارزه وکړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت او چاودون وروسته نړیواله سولې او امنیت ته اندېښمنه ده. پرون هم د کابل په دارالامان کې د یو جماعت دننه چاودنه کې لږ تر لږه د 50 تنو د وژل کېدو او 13 نورو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی، خو طالب چارواکي بیا دا شمیر کم خي وايي. پرونی چاودنه کې لس تنه وژل شوي او 13 ټپیان دي. ل دې چاودنې وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو اعلامیه کې ولیکل، د ټولو دولتونو دنده ده چې د بشري حقوقو، کډوالۍ او نړیوالو بشر دوستانه قوانینو په پام کې نیولو سره د ترهګرۍ لامل د نړیوال سولې او امنیت لپاره پیښ شوی او غواخونو سره مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی 14 وغندله او لټولو هیوادونو یو غوښتنه وکړه چې د دې وحشیانه تروریستي اعمالو عاملین تنظیم کوونکي او تمویلونکي ونیسي او عدالت ته وسپاري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ پینټ دا 14 د نه بخل وړ عمل بولی. هغه په خپل ټویټر پاڼه د دې 14 د څېړنې او ترخوای د مالی ملاتړ او عاملانو عدالت ته د سپارلو غوښتنه کړې. د افغانستان د نجونو خصوصي او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا به احساس تاوتریخواله باید پای ته ورسیږي او عاملینو سره حساب وشي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د بریدونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. د دې وزارت د وایان رسالې جنرال پورټر پرون یو خبري کانفرنس کې وویل امریکا د ټولو افغانانو لدې ډلې د مذهبي لګکیو ملاتړ ته ژمنه ده، څو وشي کوله چې په آزاد توګه او بیل کوم ویر او تاوتریخواله خپل عبادت وکړي. طالبان د دې څرګندونو په خبرګون کې څه نه وایي، خو پرون یې وایان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل ژر به د دې جنایاتو عاملین پیدا او مجازات شي. واکتا د طالبانو له رسیدو وروسته روانه روژه په افغانستان کې د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت ده. په دې میاشت کې په کابل، مزار شریف او کندوز کې په جمعتون او ښوونځیو کې چاودنې وشوې او ټوله مرګ ژوبلې ملکیانو ته اوښتې ده، خو تر ټولو ډیر کابل په نښه شوی چیرته چې طالب نظامیان تر بل هر ځای ډیر او فعال دي.
پر هغه تروریستي حمله نن پوره څلور کاله واوختل چې د ازادۍ رادیو درې خبریالان او ګڼ نور کسان پکې ووژل شول. د 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې پر 13 په کابل کې د دوو 14 په نتیجه کې د 9 خبریالانو او تصویر اخیستونکو په ګډون 6 کسان ووژل شول.
ازادي رادیو لنن څخه څلور کاله مخکې خپل درې خبریالان په کابل کې د 14 لکبله له لاسه ورکړل. سباون کاکړ، فرشته محرم درانی او عباد الله حننزی د شپږو نورو خبریالانو او اکاسانو ترڅنګ د 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې پر 13 د کابل په شش درک سیمه کې ووژل شول. هغه ورځ په دې ځای کې د 2 دقیقو په اوږدو کې 2 چاودنې وسوې. په دغو چاودنو کې په ټوله کې 26 کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. دویمه چاودنه تر لومړۍ هغې نږدې نیم ساعت وروسته تر هغې وسوه چې خبریالان او کسان د پیښې په اړه د راپور ورکولو لپاره ساحې ته ورسېدل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو حملو مسؤلیت ومانه. د ازادي راډیو مشر قادر حبیب د دې راډیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو د 4 کلونو د پوره کېدو په مناسبت وایي د دوی یاد او خاطرې به تل له همکارانو سره ژوندي وي.
د عباد الله حننزی، فرشته محرم درانی او سباون کاکړ د تلین 4 کلونه پوره شول، خو په دې 4 کلونو کې داسې ورځ نه و چې زموږ د ښه همکاران زموږ یاد وتلی وي. دوی به زموږ په ذهنونو کې وي. د دوی د شهادت په 4م کال یو ځل بیا د دقیق ناپیلې او پر وخت اطلاع رسونې په برخه کې پر خپل ژمنه ټینګار کوو. د ټولو هغو روح د خواد وی چې د بیان د ازادۍ په لار کې ژوند بایللی او یادې به تل پاتې وي.
د 2013 میلادي کال د اپریل 13 د ازادي رادیو په ټوله کې د افغانستان د رسنیو لپاره یو خونړی ورځ و. د ازادي رادیو یو همکار د هغې ورځې کیسه کوي.
مثل دیرو تو را بیادم است که روز دوشنبه بود که
ده پرون غنه می هاگه و رس پیاد ده دوشنبه و ده کابل پشش دره کسی ما که زوره و را 14 وست و زموک یو ساتون که ور خطا را غی اوی ویل 14 سوی او لکه چی سباون که کار تپی سوی زکل موک سر پا تماس که و غختلی دلومره 14 پر را پور جو کری خو وسی تماس پری سوی ده روسته و ویل سول چی عبادالله حنانزای او محرم دورانه هم حال تا بود.
د ازادي رادیو دا ویر لا هم تازه و چې د 2020 میلادي کال په نومبر میاشت کې د ازادي رادیو بل خبريال محمد الیاس دایي په لشکرګه کې د یو مقناطیسي ماين په 14 کې ووژل سو. ماين ظاهرا د هغه په موټر پوري نشلول سوی وو. د تیر حکومت چارواکو په دې پیښه کې طالبان په لاس لرلو تورن کړی وو، خو تر اوسه یې چا رسمن مسؤلیت نه دی منلی.
جوان
آزادی خزینه تر سری جازان ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګولا وخت درشری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
و ازبکستان وایي هغه پوځي هلیکوپټرې او الوتکې چې د جمهوري نظام د پرځېدو پر مهال د هیواد ته وړل شوي دي د امریکا ملکیت دی او طالبانو ته به یې ونه سپاري. دا خبره د ازبکستان د ولسمشر یو جګپوړي سلاکار اسمت الله ارګاشف له امریکا غږ سره په مرکه کې کړي. ښاغلي ارګاشف ویلي د ازبکستان د محکمې له پرېکړې وروسته به متحد ایالتونه فیصله وکړي چې له دې الوتکو سره څه کوي. بلخوا طالبان وایي په دې اړه له ازبکستان سره خبرې روانې دي.
سره لدی چې طالبانو په زلونو له ازبکستان غوښتي څو د هیواد ته د مخکنی افغان هوایي ځواک لیږدول شوی هلیکوپټر او الوتکې دوی ته ورکړي. خو د دې هیواد یو لوړ پوړی چارواکی وایي د افغانستان د مخکنی حکومت الوتکې طالبانو ته نسپاري. د ازبکستان د جمهور رئیس شوکت میرزایف یو لوړ پوړی سلاکار اسمت الله ارګاشف امریکا غږ سره یو مرکه کې ویلي دا الوتکې د متحده ایالاتو ملکیت دی او پریکړه به یې واشنگټن کوي.
د هغه رسمي مکتوب پر بنسټ چې امریکا ورکړی دا ټول هلیکپټر د امریکا مال دی. له همدې امله هغوی دا موضوع څیړي او له هغه وروسته به له ازبکستان او تاجکستان یو سي.
ښاغلی ارګاشف د طالبانو لخوا افغانستان ته د دې الوتکو د بیرته ورسپارلو د غوښتنې په غبرګون کې وایي په دې اړه یې له طالب چارواکو سره خبرې کړې او ورته ویلي دي دا نظامي تجهیزات یې د متحده ایالاتو سره په موافقې ساتلي.
لومړی دا چې د دې هلیکوپټرو راوړل غیر قانوني عمل وو او له همدې عمله ضبط شي او یوازې د محکمې په پریکړې سره آزادېدلی شي. دویمه خبره دا چې د امریکا د رسمي مکتوب پر بنسټ دا ټول هلیکوپټرې د امریکا په پیسو اخیستل شوی او بیا افغان ځواکونو ته ورکړل شوی دي.
خود طالبانو دریس په خپل ځای دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن سهار ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې د ښاغلي ارګاشف د خبرو په غبرګون کې ولیکل په دې اړه دوی خپل غوښتنه کړي او لای تماسونه جریان لري. لدې وړاندې د طالبانو د ملي دفاع سرپرست مولوي محمد یعقوب ازبکستان ته د غواخ په ژبه ویلی وو چې لدې زیاتې د صبر امتحان وانخلي او د افغانستان هلیکوپټر او الوتکې دوی ته وسپاري. په بیا لابل رسنیو کې د خبرو شویو راپورونو پر بنسټ د 2020 کال په اگست میاشت کې د افغانستان هوایي ځواک شپږ سلوي هلیکوپټر او نورې نظامی الوتکې ازبکستان او اتلس تاجکستان ته ولېږدول شوې. ځنی ورسنیو داسې راپورونه هم خبره کړي چې د دې نظامی الوتکو او هلیکوپټر یو شمیر متحده ایالاتو ته بیرته لیږدول شوی هم دي. امریکا غږ د پینټاګان د یو چارواکي له قوله دا هم لیکلي چې تاجکستان او ازبکستان طالبانو ته د دې الوتکو د بیرته ورکولو کوم پلان نه لري. خو زیاتوي واشنگتن هم تر اوسه د دې الوتکو د وروستي برخلیک په اړه پریکړه نه ده کړې او ښایي وروستۍ پریکړه به ژر ونه شي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په خوست کې د ترکیې د یو خیریه بنسټ لخوا پر 500 بیوزلو کورنیو مرسته ویشل شوې. خلکو له دې مرستې خوښي څرګندوي او وایي د خلکو بیوزلۍ او غریبۍ ته په پام سره دا ډول مرستې باید دوام وکړي. د ازادۍ رادیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
په خوست کې د ترکیې هیواد د یو خیریه بنسټ لخوا په 500 بېوزله او غریبو کورنیو باندې د مرستې په ډول دوه بوجۍ اوړه وویشل شول. د مرستو ویشونکو وویل دوی د بېوزلو او معلولینو دا کورنۍ د خوست ډیری ولسوالیو او لرو پرتو سیمو انتخاب کړي او هڅه یې کړې ده چې مرسته مستحقو کورنیو ته ورکړل شي. د مرسته لپاره د کسانو په انتخاب او ویش کې له ترکی خیریه بنسټ سره د کاروان په نوم یو ځای خیریه بنسټ مرسته کړې ده. د یاد بنسټ مشر بادشاوري کاروان آزادۍ راډیو ته وویل دا مرسته چې ټول ورباندې 2.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی د ترکی هیواد د قمر مؤسسې او د دوی د خیریه بنسټ لخوا په ګډه ویشل کیږي.
په هیواد کې اقتصادي بحران دی، خلک کار نه لري، وظیفې نه لري. خوست کې شاید تاسو خبره څو پیښې وشوه چې د غربت له امله خلک ځانونه ووژله، نو تر ټولو بهترین وخت همدغه ده چې د هیوادوال لاسنیوی و.
بل لوري ته هغو کونډو یتیمانو سپینګیرو او معلولینو چې مرسته یې ترلاسه کړه خوښي څرګندوله او غوښتنه یې درلوده چې بیا هم ورسره دا ډول مرستې وشي. د مرستې یو سپینګیري ترلاسه کوونکي ګلبر خان وویل
وړه ماشومان ارته پوتې دی، کونډې یتیمان ارته پوتې دی، هیڅوک حواله کړو یکی سپینګیر ارته پوتې هم نوره مې ټول مسجد وړه وړه شپږ وکړو نه پرته نشته. هېڅ دار نه بری دی چې نه ور کور کې نو څه هېڅ نه لرو. دا خو ځنه وکړي چې د غریبانو یتیمانو سره مرسته وکړي نورم نه مونږ څه وکړو. دا مونږ د غاړې پوتې بېسان څوک نه لرم، بل سلام نشته مشه خونه کې زه پوتې یتیمانو ته پوتې دی کونډې ته پوتې.
یادومرستو کې د یو شمېر معلولینو او معیوبینو نمونه هم لیکل شوی ول. د لکنو اوسیدونکو معیوب حبیب جان وای له دې مخکې ورسره کوم بنسټ یا حکومتي ادارې هم مرسته نه ده کړې.
اوس پورې مو سره مرسته داسې خاص نه شي اوس دا مو سره مرسته وکړم په کورتي چا ده سیبل سره په فنار سره د سفرس کوي د زه نور خلکو نه دا غوړو چې مونږ خلک مونږ دی وځه خلکو سره مرسته وکړي چې بیا مونږ سره رقم دی مونږ غریبونو خلکو سره د افغانستان خلک ټول مې یو دا ټول غریب دا چې کوم خو دی مونږ سره مرسته کړي ویغه خوال نه مونږ دا مننه دو
په خوست کې پر یو شمېر کورنۍ داسې مهال د مرستې په ډول اوړه ویشل کېږي چې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د خلکو د ژوند اقتصادي اړخ کمزوری شوی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د اسرایلو پوځ وایي یو اسرایلی ساتونکی بیگانه وخت د دوو فلسطینی بریدګرو په ډزو وژل شوی دی. د پیښه وروسته له هغه شوې چې په الاقصی جومات کې د فلسطینیانو او اسرایلی پولیسو ترمنځ پرون بیا اخوډه پیښ شو. اسرایلی پوځیانو هم په یو تازه پرمختګ کې نن سهار یو فلسطینی ځوان وژلی دی. صفی الله ستانکزی د موضوع نور تفصیل اوروي.
د الاقصی جماعت پر سر تر شخړو وروسته د تاوتریخوالي یو نوې لړۍ پیل شوې. بیگانه وخت د اسرایلو تر ولکې لاندې ایریل خارګوټي کې تو بریدګرو یو اسرایلی ساتونکی په ډزو وژلې. د اسرایل پوځ په یو بیان کې ویلي پر دغه اسرایلی ساتونکی د ایریل خارګوټي ته د نوتو پر مهال برید شوی خو دوی به بریدګر تعقیبوي. نن سهار وختي د پیښې سیمې ته ژغورونکي او پولیس ورغلي وو او سیمه یې بېرته پاکه کړه. د ایریل ښاروال ایلي شیویرو رویټرز ته د پیښې په اړه وویل: یو موټر د سیمې ته راغی، ژیړ پلیټ یې درلود، دوه ترهګر پکې ناست و. هغوی له موټره ډزې پیل کړې او بیا راووتل. یو ګارد ولګېد او مړ شو، بل ګارد چې دننه و هغه بچ پاتې شو. موټر خپله مخه تاو کړه او له سیمې وتښتید. زه غواړم ووایم چې موږ په امنیتي کسانو باور لرو او هغوی به ونیسي. د حماس اسلامي غورزنګ د اسرایلي ساتونکي وژل د اتلولۍ عملیات یاد کړي او د حماس ویاند حازم قاسم ویلي دا برید په الاقصی باندې د حملې په غچ کړی دی. د فلسطین سره صلیبیا ویلي په الاقصی جومات کې چې د مسلمانانو او یهودانو لخوا یې درناوی کېږي، د اسرایلي پوځیانو او فلسطینیانو په خوډب کې 240 تنه ټپیان شوي. د اسرایل پولیسو داسې انځورونه خپاره کړي چې ځوانان د جمعې په سهار وختي د الاقصی جومات په انګړ کې د ډبرو ګزار کوي. اسرایلي پولیس سهار وختي د جومات ته رسېدلي وو. د فرانسې خبري اژانس ویلي اسرایلي پولیسو پلاستیکي مرمۍ او اوښکې بهونکي ګاز کارولی. بل لور ته د فلسطین روغتیا وزارت خبر ورکړی چې نن سهار وختي اسرایلي ځواکونو د قلقلیه ښارګوټي ته نږدې یو 8 کلن فلسطینی وژلی. په تیرو دوو اونیو کې د الاقصی په جومات کې د نښتو له امله شاوخوا 300 فلسطینیان ټپیان شوي. الاقصی جومات د مسلمانانو دریم مقدس ځای دی. دا د یهودانو لپاره هم تر ټولو سپېڅلی ځای بلل کېږي چې د معبد غره په نوم یادوي. الاقصی جومات په ختیځ بیت المقدس کې موقعیت لري، کوم چې اسرائیل د 1948 میلادي کال د شپږ ورځنۍ جګړې په جریان کې ونیو او له خپلې خاورې سره زمیمه کړ. هغه اقدام چې د نړۍ ډیرو هیوادونو په رسمیت ونه پیژانده.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې به عصمت څاروان له څو نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو تاسو به د ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي.
د کابل په فیروزی خارګوټي کې د 150 فابریکو د جوړېدو تړون لاسلیک شو. د طالبانو لخوا د ارګ په نوم جوړ شوې ټویټر پاڼه کې 13 ورځې نه وخت لیکل شوی چې یاد تړون د طالبانو د خر جوړونې وزارت او د بیجنګ ننګرهار ساختماني او تولیدي شرکت ترمنځ لاسلیک شوی. د ارګ لوري په خبره شوی معلوماتو کې ویل شوی چې په دې صنعتي پارک کې چې 214 میلیونه ډالر لګښت راځي، 150 کارخونه پکې جوړیږي. خبر ځای کاږي چې د دې پروژې لپاره سره به 14,600 کسانو ته په دایمي او 10,000 نورو کسانو ته په غیر مستقیمه توګه د کار زمينه هم برابر شي. فیروزی خرګوټه د کابل د سبز ولسوالۍ ته سیرمه موقعیت لري، چیرې چې لوړاندې هم لزګونه صنعتي فابریکې فعالیت کوي. د کرنې او بولګولو مالداري وزارت 13 ورځ په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې شاوخوا 10,000 مالدارانو ته د سارویو خوراکي مواد ویشلي. دغه وزارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې یاد مواد د خوړو نړیوال سازمان په مالی مرسته ویشل شوی. د دې وزارت معلوماتو لمخې هر مالدار ته 4 بورې مواد ورکړل شوی دي. هیله دي نوې چې یاد وزارت په دغه ولایتونو کې لوړاندې سروې شوی مالدارانو ته دغه مواد ویشلي. او نن د کابل په سرای شاهزاده کې بهرنۍ آثار د افغاني پوړاندې په دی ډول بدلیږي. یو امریکایی ډالر واتی افغانۍ 22 پوله، یو یورو 95 افغانۍ واویا پوله، یو انګلیسی پاوند 111 افغانۍ 68 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ روپۍ 1015 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1420 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا درنو اوریدونکو السلام علیکم. دی بخې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. په کونړ کې د خیاطانو شکایت په سید آباد ولسوالۍ کې د خلکو له لوري د یو شوونځي جوړېدل له طالبانو د ځینو خلکو شکایت او مطبوعاتو ته کتنه په دې ټولګه کې شامل موضوعات دي. یو شمېر خلک د طالبانو له چلند شکایت لري. دوی وایي طالب ځواکونه له تاوتریخوالي کار اخلي او دوی غوره نه ګڼي چې د ستونزو د هواري لپاره طالبانو ته مراجعه وکړي. خو د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي بیا وایي چې د خلکو د ستونزو د حل کولو لپاره 119 وړیا شمېره فعاله کړې او خلک کولی شي چې له دې شمېرې سره تماس ونیسي او خپل شکایت ورته پریږدي. پدیاړه نور حال پدیاړه پور کې واوري.
د غنجلی چینغوړی د امنیتی ستونزو لامل په راپور کې نوم یاد شوای پر طالب ځواکونو بی باوري لنګ دی. 15 ورځې وړاندې هغه محل پایل شو چې د طالبانو یوې خزینه غړي مور ووهله. د غنجلی وای مور د کابل ولایت مقام په دروازه کې د طالبانو د یوې خزینه غړي لخوا هغه محل ووهل شو چې مور نه غوښتل طالبانو دغه خزینه غړي ټلیفون وګوري. دا وای په دې برخه کې د مور غږ هیڅ نه دی اوریدلې. د دغنجلی لوري ازادي رادیو ته پرستولو انزورونو کې ښکاری چې د 25 کلنې میرمنې چې د انجلۍ په وینا مور ده په مخ او لاسونو ټپونه ښکاری. هغه ازادي رادیو ته
ویل ویل سي و چې حالت له خلکو سره مرسته کوي. مور مې د مرسته د ترلاسه کولو عریضه وړې وه. د طالبانو یوې ښځینه غړې چې د تلاشۍ دنده یې درلوده ورته ویلي وه چې نسي کولای خپل تلیفون دننه یوسي. مور مې هم همالته ولاړه وه پرته له دې چې د دوی ترمنځ بله خبرې وسي او یا هم خبرې تبادله سي. زما مورې وهلې او ډبولې وه.
دا وای مورې له ولایت د وتلو پر مهال د طالبانو لوالي سرمخ شو او خپل ستونزه ورته وویله. خو هغه او په سیمه کې نورو طالبانو د خپل همکارانو د کړونو پاړه غبرګون ونه خود او د مور شکایت له پامه وغورځوه. که څه هم د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت له خلکو سره د طالب وسلوالو د ناوړه چلند پاړه څنه وای خو وای هڅه کړي چې د 119 وړیا شمیرې په فالولو سره د خلکو او امنیتي بنسټونو ترمنځ واټن راکم کړي. د کورنۍ چارو وزارت وایان عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته وویل
بلې یو سلونو نشمیره د څلور ساعت لپاره فعاله ده.
لدی وړاندې د طالبانو د حکومت ویندویان ویلي و چې خپل ځواکونو ته خلکو سره د سم چلند پاړه روزنه ورکوي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات تلاش رسای د دوی غندیتو او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ ته ځو چې په باغ کلی کې اوسیدونکي د حشر په ډول خپل ماشومان ته شوانځي جوړوي. دوی وایي ماشومان وي د کلی په یوه داسې شخصي کور کې زده کړې کولې چې هر شپه دا ویره وه چې د خونو چتونه پرې راول بیشي. د دې سیمې خلک وایي چې په دې اړه د پوهنې ریاست ته وړاندیز کړی وو خو هغوی ورسره همکاري ونه کړه.
د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د باغ کلی د غوسیدونکو له دولت او نړیوالو څخه تر ناهیلي کې دوروسته خپلې وسلی سره نغښتي او په خپل سیمه کې په خپل شخصي لګښت د خپل ماشومان لپاره د ویښونځي د ودانې د جوړولو چارې پیل کړې دي. د غښونځي ډیر لسخونی یو دالیس او څلور تشنابونه لري. محمد اقبال د همدی شونځي شونکي او مالی مسول دي. ازادي راډیو ته ویل چې د جې شونځي زده کوونکو په داس یو شخصي کور کې زده کړې کوي چې هر دقیقه دا وی رسته چې د خونو چتونه پرې راول ویږي او زده کوونکو خپل ژوند له لاس ورکړي. دی وای ورست اړسوی چې د کلی خلک خپل هم ډیر زیات غریبان دي پیسې سر راټول کړي او د شونځي پر ودانی کار شروع کړي.
موږ پر منځ شاو سابقه حکومت چې وغان سکول شو ستې خبره پاتې شو مجبور چې خپل اقدام ونکو گرچه این خلق دیر کم واسه دی کم زمونه دی از خوب چکاله ایم دی نو بیخی بید دقیقه پنش دی ساب دیده اقتصادی پسه فرز ساب دیده مجبورش خپل وارو دی خپل اطفال دی پارم مکتب خپل باقی شروع کلا خپل امت بانده.
د کلیوالو په مرسته د جوړیدونکو شوونځي له لومړي ټولګي څخه نیولې تر نهم ټولګي پرې ده چې د زده کوونکو شمیر شاوخوا زرو ته رسیږي. د دې شوونځي زده کوونکي له دولت او مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې د یادې شوونځیو په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي او ژوند یې وژغوري. له ډلې د دریم ټولګي دوه زده کوونکو مسیح الله او یاسر ازادي راډیو ته وویل
مسهلو زغل دل دې سم م دستک موتی دل چې مجوري چروان لويږي هل نو اي مکتب جوړشي
همي مکتب نشته دا کوپټر چې موږ مخته نو اي مکتب جوړ کو.
په میدان ورده ګولایت کې د پهن ریاست د معلوماتو پر اساس ټول ټال څلور سو شپږاویا شونځي شتون لري چې لډلې په سید آباد ولسوالۍ کې و څلور شونځي د الکانو شپاڼس د انجونو او شل د انسیپ له لوري چې تازه جوړ شوی دي شتون لري.
په کونړ کې خیاطان شکایت کوي چې د برښنا د نشټوالي له کبله د دوی کارونه ټکنی دي. دوی له خلکو ټوکرونه د ګنډلو لپاره اخیستي. د جامو خاوندان ترې جامې غواړي خو دوی په وخت نشي چمتو کولای. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
اته دیرش کلن محمد زبیر د سدآباد په خارګوټي کې د جامو ګنډلو هټې لري وای ل بدلون ورسته یې کار پر ټپه ولاړو خو د روژي پیل او د اختر را رسیدو سره یې بیرته کارونه غوړېدلې خو اوس د برېښنا نشټونی چاره ټکنې کړې دي.
چې برخونه نشته په کوم پرونم برخنو نن د سر نه تر اوسه پورې برق به نه درغله خلک د مونږ کار وړي.
عثمان هم د جامو ګنډلو یو دکان کې کار کوي وای ډېرې خیاطان د جرنیټرو او تیلو اخس تلو توان نه لري چې پر خپل ماشينونه وچلوي.
مخکې خو اوس بيخي خراب شوې دي تقریبا دا وسم 2-3 ساده کې برختلې دي خیاطان جامې غوستي دي برختلې دي اوس نشته دي بل جنریټري دي تیل دومره قیمته دي چې غزمن د مصارف مونږ نه شو کولای چې تیل واخلو او جوړې پیو.
دلته یوازې د برېښنا نشټون د جامو ګنډونکو ورزنی چارې نه دي کمزوري کړي بلکې عام وګړي هم د بلا ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره چې په پریمانه بو او د برېښنا د تولید دوه فابریکو کې به هم ل برېښنا به برخې دي. د سدآباد اوسیدونکې ذاکر الله
د کونړ په دې دوه سندونو او دوه فابریکو کې د کونړ خلک دي به برخه به برېښنا نستي دکانداران چې دي ډېر مشکل سره مخ دي.
په کونړ کې چارواکي هم د برېښنا د نشټون ستونزې مني خوای د مناګي برېښنا کوټ چې د تیر حکومت پر مهالي کارونه په سمتوګه نه دي تر سره شوی او له ساختماني شرکت تسلیم کړي پورا برېښنا نشي چمتو کوله. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
اصل مشکل دلته دی چې کم د مناګي برق جوړ له هغه یو ماشين فعال دی دوی ماشين چې نه غیر فعال دی نو په هغه باندې ډېر بوج دی وجه نه د برق رئیس ته عذر پېښ کړه چې موږ په دې وجه یو علاقه بل علاقه د بازار خلکو ته په نمبر باندې برق فریدو.
په کونړ کې په داسې حال کې جامع ګندون کې او عام خلک د برېښنا نشټوالي شکایت کوي چې په ولایت کې دوه سندونه بهیږي او هر ځای کې د برېښنا کوټ جوړولو امکان شته دی.
او د دې ټولګي په دې ورستي او شیبو کې به واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د نړۍ ځینو معتبر ورسپانو او خبرونو د کوچنی اختر په مناسبت د طالبانو مشر مولوي هبت الله خونزاده ته پر منسوب پیغام لیکنی او تبصری خبرې کړې دي. انټرنیټي خبرونه ډیجیټل ژورنال چې له کاناډا خبرونه کوي په دې اړه لیکلي د طالبانو مشر ته په منسوب پیغام کې ل نړیوالې ټولنې غوښتنه شوی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د طالبانو مشر ته د منسوب پیغام په یو برخه کې ویل شوی نړۍ د یو کلی حیثیت پیدا کړي. په پیغام کې د ټیکې ته اشاره شوی چې غوره ډیپلوماټیک اړیکه به د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته وکړي. د لیکوال په وینا طالبانو یو ور بیا خپل افراطی قوانینو ته مخه کړي او شزې تر ډیره له ټولنیز ژوند څخه محرومي کړي دي.
د ډیجیټل ژورنال په مقاله کې لولو د طالبانو د مشر په اختریس پیغام کې ځینو هغو ټکو ته چې په نړیواله کچه ورته پام اوښتی اشاره نه ده سوې، لکه د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو بیا پرانیستل. ډیفنس پوسټ چې له امریکا خپریږي په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې او په خپله تازه ګڼي کې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د پنجشنبې د ماښام د چاودنو پر موضوع تمرکز کړی دی. په دغو چاودنو کې چې مسؤلیت یې د داعش افراطي ډلې منلې، لږ تر لږه د نهو کسانو د وژل کېدو او ځینو نورو د ټپي کېدو راپور ورکول سوی دی. د مقالې د لیکوال په وینا، وروسته له هغې چې طالبانو